دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله چیوال د ملګرو ملتونو ځینې سازمانونو د ژمي پر مهال د افغانانو سره د خپلو مرستو د دوام خبر ورکړی. IOM او یونیسیر وای ژر به افغانان له یخنۍ سره مخ شي، خو دوی به یې لاسنیوي ته دوام ورکړي. د ژمي د پیل وړاندې دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا له افغانستان سره د مرستو لپاره د غوښتل شویو پیسو له اندازې یوازې 15% راټولې شوې، خو له دې سره سره د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وای د ساړه ژمي په درشل کې له اړمنو افغانانو سره مرسته کوي. د بشري حقونو څار سازمان د جنوبي اسیا برخې مسؤولې پټریشیا ګاسمیل په افغانستان کې د ټولو خبریالانو، فعالانو او ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه د ځواب ویلو او څېړنو غوښتنه کړې. ګاسمیل نن په یوې اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د یو خبریال له وژل کېدو سره د دوو کلونو په تېرېدو سره عدالت نه دی ترسره شوی. د نوموړي په وینا د تلو نیوز د خبریال یما سیاوش د وژل کېدو دوه کاله پر داسې مهال پوره کیږي چې د جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې د خپلو څېړنو د بیا پیلودو خبر ورکړي. ټاکل شوی د پاکستان د کراچۍ ښار خاري محکمه سیټي کورټ د هغو 15 تنو افغان سیمه ییزو سندرغاړو او موسیقي غږونکو په اړه پریکړه وکړي چې له قانوني اسنادو پرته هغه هیواد ته وښتي او اوس بندیان دي. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د هنري ټولنې مسؤلین وای تمشته چې دا کسان سبا خوشی شي، خو د دوی په خبره که خوشی نشول هنرمندان وای په تړاو په پیښور او کراچۍ کې اعتراضونه وکړي. د خیبر پښتونخوا ایالت د هنري ټولنې مسؤول راشد زیاته کړه چې دغه افغان سیمه ییز سندرغاړي دوه اونۍ مخکې هغه مهال د پاکستاني پولیسو لخوا په کراچۍ ښار کې ونیول شو چې د قانوني اسنادو له نه درلودلو پرته د کوټې له لارې پاکستان ته اوښتي. په بدخشان ولایت کې د ځمکې د خوایدو له کبله لږ تر لږه یو تن مړ شوی. ځایي تعلیم چارواکو پرون ناوخته وویل چې دا پیښه د بدخشان په مایمی ولسوالۍ کې شوې. د هغوی په وینا په دې پیښه کې د یوه تن د مړینې تر څنګ یو بل ټپي شوی او ډیره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې. بدخشان کې د ځمکې خوایدنې خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو ورښتونو، واورې او سیلابونو اټکل کړی. ل امریکا غږ راډیو څخه خبرونو ته دوام ورکو. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر پرویز خټک سر لنن شپې اسلام آباد ته د تګ راتګ د ټولو لارو د تړلو اعلان کړی. خټک چې د دفاع مخکینی وزیر هم دی له جیو نیوز تلویزیون سره خبرو کې ویلي چې نن به د خیبر پښتونخوا ټولو ولسوالیو کې لاریونونه پیل شي. د هغه په وینا پښتونخوا کې د دوی ګوند اړوندو د ایالتي اسمبلۍ او ښاروالیو ټولو غړو ته د ګوند مشرتابه لخوا د لاریون لارښوونه شوې. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا فون در لین اروپایي ټولنې ته راتلونکی کال اوکراین ته د څه باندې 18 میلیارده ډالره نورې مرستې ورکولو غوښتنه کړې. دغه کمیسیون په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې اورزلا فون در لین د دې مرستې په اړه پرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره ټلیفوني خبرې کړې. په خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو خواو د حکومت د اساسي دندو لپاره د اټکلیدونکي او منظمې بودیجې د تضمین اهمیت تایید کړ. د ایران د پارلمان سختدریځو غړو له قضایه قوې وغوښتل چې په هغه هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو تنظیمونکي ته سزا ورکړي. په دې اړه زما همکار راپور راکړ.
د راپورونو له مخې د ایران د پارلمان د 290 غړو د جملې څخه 228 پرون د قضایه قوې څخه وغوښتل هغه مظاهره چان چې دوی په خپل لیکې جنجالي بللي اعدام کړي. په ورته وخت کې د تهران په ګډون د ایران په بیلابیلو ښارونو کې پرون وړ مشپه هم مظاهرې وشوې. د ایران د بشري حقونو سازمان چې مقرې په اصولو کې دی ویلي دي چې په ایران کې د مظاهره چانو د ځپنې په ترڅ کې 313 کسان وژل شوي دي چې 940 تنه یې کوچنیان دي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
د لوبولو ډګر وروستۍ خبر دا ده چې افغانستان په نړیوال جدول کې د ښو نمرو او لسم مقام په لرلو وتوانید چې د 2024 کال د کرکټ نړیوال جام ته رسا ووزي. مخکې اندېښنې وې چې د استرالیا په کوربتوب په اوسني نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان ماتو او لغوه شویو لوبو ته په کتو ښایي افغانستان راتلونکي نړیوال جام د غوراوي سخت پړاو ته اړوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان د اقلیم بدلون د اغیزو له امله یوازې سش کال دغه هیواد ته تر $2 میلیارډ پورې مالی زیان رسیدلی دی. ملګرو ملتونه وایي نړۍ کې افغانستان شپږم هیواد دی چې د اقلیم د بدلون د ګواښونو سره مخامخ دی. د چاپیریال ساتنې کارپوهان افغانستان کې د تودوخې د کچې لوړوالی، اوږده وچکالي، بې وخته بارانونه او سیلابونه د اقلیم د بدلون د اغیزو په توګه ګڼي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په دې رپورټ کې واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مصر د شرم الشیخ په ساحلي ښار کې د اقلیم د بدلون د اغیزو په اړه د ویشتم نړیوال کانفرانس د جوړېدو پر مهال په یو اعلامیه کې ویلي چې د اقلیم بدلون افغانستان ته جدي ګواښونه راولاړ کړي او د اغیزو له امله یې دغه هیواد یوازې سکل تر $2 میلیارډ پورې مالي زیان لیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین زی احمد تکل وایي چې نړیواله ټولنه باید د اقلیم د بدلون د اغیزو د مخنیوي په برخه کې په خپلو هڅو کې افغانستان له پامه ونه غورځوي.
لکه څنګه چې د اقلیمي بدلون اغیز سیاسي سرحدونه نه پیژني، حل لارې هم باید له سیاسي ملحوظاتو مستقلی وي او د افغانستان په څیر هغه هیوادونه له پامه ونه غورځول شي چې د اقلیم په بدلون کې هیڅ منفي ونډه نه لرلې، مګر له نوړې اغیزو سره لاس او ګریوان دي. یوازې شش کال افغانستان ته د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو له کبله له $2 میلیارډ زیات زیان اوښتی دی. د دغه زیان جبیره د نورو احتمالي زیانونو کمول او له ګواښ سره مخ ټولنو مقاومت لولول په هیواد کې د اقتصادي ثبات تر راتګ پوري د نړیوالې ټولنې داسې پرمختیايي مرستې ته اړتیا لري چې زموږ د ملي لومړیتوبونو پر وړاندې کې ترسره شي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د بشري چارو لپاره مرستیال رامیز الکباروب د یک شنبه په ورځ د اقلیم د بدلون د اغیزو په وړاندې د معاصرو لارو چارو د لټول لپاره دغه جوړ شوي کانفرنس ته ویل چې افغانان د اقلیم د ویجاړونکو اټکلونو پر سر ولاړ دي او د طالبانو حکومت یې وغوښتل چې د اقلیم د بدلون څخه راپورته شوي ګواښونه جدي ونیسي. ښاغلی الکبارو دغه کانفرنس ته وویل چې افغانستان اوس مهال پر لپسې طبي پیښو سره مخ دی چې په خبره افغانان یې لویه بیه پرې کوي. هغه وویل چې اقلیمي ګواښونه تر ډیره د کرهنې په سکتور، د افغانانو د زیاتې اتکا، د افغانستان کمزور اقتصادي سیستم، د چاپیریال جدي تخریب، کمزور ټولنیز اقتصادي پرمختګ او د څلورو لسیزو جګړو زیږنده دي. ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان په نړۍ کې شپږم هیواد دی چې د اقلیم د بدلون د اغیزو د ګواښونو سره مخ دی. د چارو یو متخصص سید منتظر شاوی چې سروس افغانستان کې د اقلیم د بدلون د زیان په اړه کومه دقیقه څېړنه نه ده شوې، خو د تخنیکي پریدیو په اساس ویلی شي چې په دغه هیواد کې دوامداره وچکالي د افغانانو په ژوند او اقتصاد ډېره ناسمه اغیزه کړې.
دومره خبره ده چې تودوخه کچه په هیواد کې اوچته شوې ده. همدا اوس مثلا د پخوا په پرتله بارانونه ورښتونه دا کم دي، دا په خپله دې بایس کېږي چې تودوخه نور هم زیاته شي. همدا رقم بې وخته ورښتونه چې په افغانستان کې اوس دا لړۍ ډېره په چټک روانه ده او موږ تاسو شاهدان یو چې په دغه مخکې موسم کې تقریبا ډېرې زیات بارانونه وشو. په موسمه چې هغې کرنې ته دومره ګټه نه درلوده او دا په خپله یو اقلیمي بدلون و چې بې وخته عمل وکړ او زموږ بزګران په یوازدي چې کټه وکړي د زیان او تاوان سره مخ کړل. د دې ورښتونو په ترڅ کې بشانه سیلابونه راووتل.
ښاغلی سید منتظر شاوی چې دغه وضعیت دننه په هیواد کې د ډیرو کورنیو د بې ځای کېدو سبب شوی دی چې د اوبو پسې د لټې لپاره د کورنیو د بې ځای کېدو لړۍ لا هم روانه ده. د پروان ولایت د غوربند د دلیل ځوانانو د یوې ټولنې مشر پرویز زمینزاده امریکا غږ ته وویل چې د روان لمریز کال په پسرلي او دوبي فصلونو کې د سختو بارانونو وروسته سیلابونه راووتل چې له امله یې د غوربند د درې په څلور ولسوالیو کې په ځانګړي ډول د سیاګرد او شینوار ولسوالیو کې تر سلو کسان مړه او په زیات شمېر کورونه ویجاړ.
ولسوالی دری غوربند ولایت پروان که شامل 4 ولسوالی
خغلی امین زاده ویل د پروان ولایت د غوربند دری سلور ولسوالی په زنګړی ډول دغه دری دو ولسوالی سیاګرد او شینواری ولسوالی په سیلابونو کې خورا زیات زیانونه ولیدل چې د سلو تنو د مګ جوړی او لا درکه کې دوه سربیره سیمې خلکو ته هم ډیر زیات زیانونه ولیدل.
نیز به بار آمد
بلګری بلت نو وی چې افغانستان کې هر کال د طبي پیښو د سیلابونو د واورو د خویدلو او زلزلو لامل له 240 زرو څخه زیات کسان زیان ویني. خو د بلګری بلتونو او د مرستې رسونې د ادارو د ریپورټونو له مخې سکل په افغانستان کې په طبي پیښو کې افغانان ته د تیرو کلو پرتله د سر او مال زیات زیانونه اوریدلي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 1.5
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د تیری جمعې په ورځ امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د جمهور رئیس جو بایدن د ادارې د چارواکو له قوله لیکلي و چې که مخالف ګوند جمهوریت غوښتونکي په منځمهاله ټاکنو کې بریالي سول، نو د هغو چارواکو څخه به پوښتنه کوي چې د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په فیصله کې یې لاس درلود. او همدغه ورځ په کالیفورنیا کې د پخوانی پوځانو یوې غونډې ته جمهور رئیس بایدن افغانستان د خدای هیر کړی هیواد په توګه یاد کړ. داسې ویناوی او رپورټونه د افغانستان لپاره په څه معنا دي؟ په دې باره کې پام وکړئ. رپورټ
د امریکا ولسمشر جو بایدن د سې شنبې په ورځ د کانګرس لپاره تر منځمهاله ټاکنو وړاندې ولی افغانستان د خدای هیر کړی هیواد په توګه یاد کړو.
د دې معنا دا ده چې دا یو خپه هیواد دی. طالبانو دا مفهوم په لفظي معنا اخیستی دی. زما په فکر هغوی غوسه دي. هغوی دا په دې معنا اخیستی چې ګوندې ولسمشر بایدن وایي چې خدای افغانستان پرېښودی دی، او طالبان داسې فکر کوي چې کله دوی واک په لاس کې اخیستی دی نو ګویا افغانستان د خدای په ښه نظر کې دی، نه چې افغانستان یې هیر کړی دی.
د افغان طالبانو ویان زبی الله مجاهد د ولس مشر بایدن د وینا په اړه ویلي، څوک چې داسې خبرې کوي نو دا د هغوی مایوسی یا د افغانستان سره حسد خي. خو افغانستان کې روان بد حالت ولیدې.
اوس وای افغانستان یو بدبخت ځای ده. په هر حال کدا بدبخت سو خو د امریکا لوبو بدبخت کو. دا د نړۍ بد سیاست بدبخت کړی ده. دا د نړۍ انزوا او مقاتې بدبخت کړی ده. نړۍ په هر ځای کې لوبه وکړه، امریکا په هر ځای کې لوبه وکړه، نیمګړی یې پرېښووله، خراب یې پرېښووله، جګړې ملتونو ته په میراث پرېښولې، دښمنۍ یې پرېښولې او دوی ترې لاړو.
د امریکا په تاریخ کې په بهرنیو جګړو کې د افغانستان جګړه تر ټولو اوږده ګڼلې کیږي. په جګړو کې د مصرف په اړه د براون پوهنتون معلومات ښیي چې واشنگتن په افغانستان کې 2,000 میلیارډ ډالر پورې پیسې لګولې، او په شل کاله اوږده جګړه کې سباندې 2,000 امریکایي پوځیان وژلې شوي. خو شل کاله وروسته بیا طالبان واکمن شوي دي.
په افغانستان کې دننه د ډلو ترمنځ اختلافات، د فساد کچه او په ملي کچه د خلکو اړتیاوې نه پوره کول، دا هغه څه دي چې ملګرو ملتونو او نورو بهرنیو ادارو چې له افغان حکومت او طالبانو سره یې کار کړی ثبت کړي دي. زما په فکر امریکا او نور هیوادونه بالاخره د افغانستان ووتل، ځکه چې افغانانو په شلو کلونو کې نه حکومت او نه اقتصاد جوړ کړ او نه هم امنیتي ځواکونو کار وکړ.
مولس مشر بایدن خپل تیر کال ویلی وو چې دا جګړه هغه وخت ختمول په کار و کله چې په 2011 کې امریکا د القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې ووژلو. اوس چې کله امریکنیان د کانګرس لپاره په منځمهاله ټاکنو کې برخه اخلي، نو نیویارک ټایمز په خپل ریپورت کې لیکلي چې که جمهوریت غوښتونکي په کانګرس کې اکثریت وګټي، نو د هغو امریکایي چارواکو نه به پلټنې پیل کوي چې د افغانستان د پوځیانو د ایستلو په پریکړه کې رول لوبولی دی. خو آیا د ولس مشر بایدن په پاتې دوه کالو کې به د امریکا په افغان تګلارې کې څه بدلون راشي؟
امریکا چې دا اوس افغانستان کې څومره ښکیل ده، نو زه فکر نه کوم چې تر دې زیات څه وکړي. دا تګلاره د وخت سره بدلیدای شي، خو داسې کوم کار نه شي کولای چې د وسلوالو مخالفو ډلو سره کومه مرسته وکړي. البته که یې اړیکې نورې خراب شوې، نو امریکا کولای شي چې 3 میلیارډ افغانۍ پانګه د ځان سره وساتي.
د ښاغلي بایدن اداره افغانستان کې د طالبانو واک تر اوسه په رسمیت نه پیژني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ګډون یو شمېر نور امریکایي چارواکي د ښځو سره د طالبانو په چلند، د بشري حقونو په سرغړونو، سختریزه مذهبي پالیسیو او په حکومت کې نورو افغانانو ته په برخانه ورکولو اندېښنې لري. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
قدرمن اوریدونکو د امریکا د سې شنبې د ورځې په منځمهاله ټاکنو کې به دا روښانه سي چې آیا دیموکراتان کولی سي اکثریت وساتي او که به جمهوري غوښتونکي د استازو په مجلس او سنا کې اکثریت ترلاسه کړي. دواړو ګوندونو خپلې هڅې پیل کړي دي، په داسې حال کې چې یو شمیر جمهوري غوښتونکي کاندیدان د ټاکنو په سلامتیا اندېښنه لري، خو ناپېیلې ډلې د ټاکنو پر بهیر نږدې څارنه کوي. د امریکا زمایند حاله ټاکنو وروستۍ حال به زموږ همکار سمیع الله جلالزی تاسو ته واوروي.
د سې شنبې په ورځ د امریکا د 2022 کال منځمهاله ټاکنې چې له مخکې پیل شوې او سبا یې په حضوري شکل د رای ورکولو وروستۍ ورځ ده پای ته رسیږي. دیموکراتان اوس مهال په ډېر کم توپیر سره د استازو په مجلس کې اکثریت لري، خو تاریخ ته په کتو کیدای شي چې د ولسمشر بایدن ګوند په لسګونه چوکۍ د استازو په مجلس او یو شمیر چوکۍ د سنا په مجلس کې له لاسه ورکړي، هغه شمیر چې کولی شي جمهوري غوښتونکو ته د کانګرس کنټرول په لاس کې ورکړي. دیموکراتان وایي د روان کال په پیل کې د سترې محکمې لخوا د سخت جنین په اړه د یوې میرمنې د حق مخنیوی به د دې لامل شي چې رای ورکوونکي د عادي امریکایانو پر ژوند د انفلاسیون یا د بیو د لوړېدو د ناوړه اغیزو سره رای ورکړي.
Even though our economy is tough, people
سرل دیشی زمونږ اقتصاد ستونزو سره مخامخ دی، خلک په دې اړه فکر کوي او وایي یو لازم صبر وکړي. دا هغه غوندې چې هڅه کوي اتحادی وساتي، دا هغه غوندې چې ډاډی رامنځته کړ او هڅه وکړه چې د درملو او صحي خدماتو بیې راټیټ شي، دا هغه غوندې چې بل اخر د خپل ځان د حق په شان ستاسو د بنسټیزو آزادیو د خوندي کولو هڅه کوي. بینان ز فکر کوم چې دا به سخت انتخاب وي.
یو شمیر جمهوری غوښتونکو کاندیدانو د ټاکنو سلامتیا د خپلو کمپاینونو اساسي برخه ګرځولې وه، او د پخواني ولسمشر په هغو ناسمو ادعاو یې ټینګار کوي چې ویلي وو د 2020 کال ټاکنې غلا شوې دي. د جورجیا ایالت د فالتن په ناحیه کې به غیر ګوندي څارونکي د کارتر د مرکز په شان ځایونو کې د ټاکنو څخه نظارت وکړي، هغه ایالت چې پکې د سنا لپاره رقابت ډیر سخت دی. دیموکرات رافائل ورنوک د امریکایي فوټبال د پخوانی لوبغاړي هرشل واکر سره په نږدې رقابت کې دی.
پر ټاکنو خپل د امریکایانو باور کم شوی دی. بینان مونږ د ډیرو نورو لوبغاړو ترمنځ غیر ګوندي څارونکي متفاوت کسان بولو، خو مونږ هم د ټاکنو د پروسې په اړه په زیات پوهاوي او د اطمینان په ترلاسه کولو سره د څارونکو په توګه ونډه اخیستی شو.
په پنسلوانیا ایالت کې دیموکراتان د خپل ګوند د بایللو څرکونه ویني، ځکه د سنا لپاره د دیموکرات ګوند جان فیټرمن او د مشهور څېرې ډاکټر محمد اوسترمنز چې د ټرمپ ملاتړ ورسره دی رقابت ډیر نږدې شوی دی. ولسمشر بایدن د کالیفورنیا په سان دیاګو کې خبریالانو ته وویل چې هغه په دې ټاکنو کې د دیموکراتانو چانس ته خوشبین دی، خو جمهوري غوښتونکي وایي د هغوی بریا روښانه ده.
This is going to be a wake up call.
دا بولس مشر بایدن ته دراوي خدو یو زنګوي او هیله من يم چې هغه ځوابونه ورته وایي، ځکه هغه څه چې په تیرو دوه کلونو کې وشول واقعا په امریکا کې د ډیرو مشکلاتو د رامنځته کېدو لامل شول. هیله من یم ولس مشر بایدن وګوري چې امریکایان به د سې شنبې په ورځ هغه ته څه ووایي، کوم چې وبوایي مونږ خوشحاله نه یو او مونږ متفاوته اجنډا غواړو. فکر کوم د جمهوریت غوښتونکو په مشرۍ د استازو مجلس او سنا به د کړیو ژمنو د پوره کېدو لپاره هڅه وکړي، او هیله من یم چې بایدن یې واوري.
نیویورک ټایمز راپور ورکړی چې د تیرې پنځمې ورځې پورې څه باندې 2.5 میلیون امریکایانو رای ورکړي، یو شمېر دغه رای د ټاکنو له شپې مخکې نشمیرل کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د پښتونخوا د ملاکان د سیمې اوسیدونکو الماس خانوم وایي غواړي چې د ګنډولو په هنر د انځور جوړونې له لارې په ټولنه کې د زغم او د ښځو د حقونو د ودې لپاره کار وکړي. الماس خان تیره میاشت په انګلستان کې یو نړیواله جایزه هم ګټلې. په دې باره کې د احمد الله ارچوال رپورټ واوري.
هنر د هنر لپاره او که هنر د ژوند لپاره د هنري موخو په حق روان بحث دی. خود پښتونخوا وتلی انځورګره الماس خانم غواړي چې د خپل هنر له لارې د پښتنو په سیمه کې د میرمنو د پرمختګ او سولې ذهنیت خپرولو لپاره کار وکړي.
زما د دې هنر بنیادی مقصد چې دی، نو زه غواړم چې زمونږ پښتون هم پښتنې خويندې دي د دوی د تعلیم لپاره کته سوګره بر وطن کې په جنکو باندې په تعلیم بندیز دی، نو غواړم چې د دې تعلیم لپاره کار وکم، د جنکو د حقوقو لپاره وومنز رائټ لپاره کار وکم، او بلدا چې په لر او بر کې سمره هم پښتانه دي د دوی په منځ کې کتا او تاو تر خپل دی او کنه مونږ وای چې د مين زیاتوالي د لپاره اړه لري د لپاره کار وکم.
اغلی خانم تیره میاشت د بریتانیې د بلوی تر سازمان د مذهبي زغم د ودی نړیواله هنري جایزه وګټله. د دغه سازمان له خوا د خانم یو هنري 50 چې د یوې میرمنې د هنرونو کمالونو او خایشتونو تابلو د سټایل شوی و.
د برتانی له خوا چې دغه یو پروګرام را جوړ شوی و نو په دغه کې د ګرد نړۍ نه چې څومره هم ملکونه و دغه آرټستانو کولای شو چې په دغه کې برخه واخلي او زما د هنر خو هم دغه وجوا چې دا یو ځانګړی هنر د ځکه زمانه مخکې بل چا نه و کړی او بل دا چې ما په کم سوچ باندې دا انزور جوړ کړی و نو هغه سوچ دا و ډیر زیات خوښ شو په دې وجه لومبنی جایز و.
خدا څه ډول هنر دی ول ماس خانم له چا څخه دغه هنر زده کړی؟
زما د هنر ځانګړتیا دا ده چې د دې چې کم بنیاد دی هغه نه کینوس دی او نه کاغذ دی بلکې دا زه په غلبیل باندې کم چې کور کې مونږ د وړو چڼولو لپاره استعمالو یا کم چې زموږ سره داسې غټ جالو نه وي کم زموږ سره کارخانو کې استعمالیږي دا غي په مدد سره چې زه په ستن او په تار باندې مختلفو رنگونو باندې دغه انزورونه جوړوم نو که زه دا وایم چې د دې یا سرچینه یا زه د دې تخلیق کار یم د دې خپل یو ځانګړی هنر مطابق نه وي.
اغلی خانم وای د ټولنیزو فشارونو لامل وخت نا وخت ورته په سیمه کې ستونزې پیدا کیږي خو د کورنۍ د ملاتړ له برکته تر دې مهاله هنریون پر مخ روان دي.
ظاهر خبره ده یو پښتنه ټولنه کې وسو په کم کې چیز مونږه ډیر داسي تنگ نظر معاشره ده چې پای کې جنې ته د تعلیم کولو حق هم نشته دی ګا داسي د خپل خوخي یو هنر تر اتلل بیا سوشل میډیا تر اتلل نو دا خو ډیره ظاهر خبره ده چې داسي بیریرز او داسي رکاوټونه او داسي استونزې به خامخا وي خو داسي یو سپورټیو کورنۍ لرم داسي زما په شا د ماورونه زما بابا جان ولاړ دي نو هر څه مشکل مات مخې ته راځي هم نو اغا ز بیا ډیر کولې شم مسانې سره اغا ز مخ کم ځکه زما په شا وي ولاړ دي او دا وی ډاډ او دا وی مینه زما سره.
نو ما وړي وای چې د ژورنالیزم سره علاقه لري خپل هنر ته د ودی ورکولو سره سره غواړي لوړې زده کړې هم وکړي.
ما وست دولسم ټولګي ازموینې ورکړلې او په ډېر ښه نمبر مې پکې واخیستلې. مخکې غواړم چې جرنالیزم وکړم خو لا هغه حتمی فیصله مې پکې لانه ده کړې. زما د هنر په اړه که زه ووایم نو هنر سره زما ډېر زیات شوق دی او غواړم چې زما څومره هم پښتنې خویندې دي یا زموږ پښتانه رونه دي کوم چې غواړي چې زما د هنر زده کړي ځکه چې اوس خو زما هنر زما پورې محدود دی خو زه غواړم چې پر روان وخت کې دغه ټول پښتنو خويندرونو ته د خپل هنر ورته.
الماس خانم د خامک یا ګندلو په وسیله تر اوسه د پخوانیو افغان شاهانو احمد شاه ابدالي او میرویس خان هوتکی سره سره د افغانستان د پخوانیو ولسمشرانو ډاکټر نجیب الله حامد کرزی او اشرف غنی په ګډون د یو شمیر نورو پښتنو شاعرانو او نړیوالو څیرو انزورونه هم جوړ کړي.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. په دوحه کې د فوټبال لوبي مینوالو او علاقمندانو ته نندارتون پرانستل سو. دا نندارتون د اکتوبر په میاشت کې فعال سو او تر شپږ میاشتو به د سیلانانو لپاره پرانستی وي. په دې ورزشي نندارتون کې د فوټبال د تاریخ او نړیوالو سیالیو معلومات او اړوند توکي نندارې ته ایښودل سوي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
نوم یې د فوټبال نړۍ نندارتون دی. دا سیو زې چې د مشهور فوټبالرانو لکه د دیګو مارادونا او پیلی په څیر لوبغاړو په شمول د لوبو د کمیسونو او ځانګړو توکو پورې نندارې ته خدل شوې دي. په دې کې د فوټبال هغه توپ هم شته چې په 1930 کال کې په یوروګوای هیواد کې په لومړنی نړیوال جام سیالیو کې لوبېدل. د موزیم لارخورد احمد الملاوی د فوټبال د مینوالو به دا توکي خوښ شي ځکه ډیر استثنایی نندارتون جوړ شوی.
So this section is really fun for the FIFA fans.
دا څنګه پر احتیاط فوټبال د نړیوالو لوبو مینوالو ته پزړه پورې ده. مینوال بدل ته داسې شین وګوري چې مختلف لوبغاړو اغوستي لکه دا کمیس. تر څنګه مونږ د برازیل او هالند څخه د خځینه لوبغاړو ورزشي نخې هم لرو. مونږ د کریستیانو رونالدو کمیس هم لرو او دلته د فوټبال د اتل پیلی کمیس هم شته. هغه تر ټولو د ځوان لوبغاړي په نوم یادېږي چې په نړیوال جام کې لوبېدلی او دا یې د 1901 کال کمیس دی.
احمد الملا وی سیلانیان به دغه نندارتون ته پراتلو حیران شي ځکه دوی ورته دلته په زړه پورې توکي او د فوټبال لوبو په اړه ډیر معلومات وړاندې کړي.
یو تر ټولو له مهمو شیانو څخه چې په دې نندارتون کې ښودل شوي دي هغه د 1930 کال په یوروګوای کې د نړیوال فوټبال د سیالیو توپ دی چې هغوی یې په لومړي ځل په نړۍ کې د فیفا کوربه توپ کړی وو. او دلته مونږ د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام کې لوبیدونکی توپ هم لرو چې قطر یې کوربه توپ کوي. نو تاسو دلته تیر اوسنی وخت یو ځای وینئ.
دا نندارتون په دوحه کې د 3-2-1 قطر اولمپیک لوبو او ورزشی موزیم دننه پرانستل شوی او د 2023 میلادي کال د اپریل تر میاشتې به پرانسته وي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اورئ. د افغانستان په جنوب کې د پولیو پر ضد د مبارزې مسؤلین وایي چې په پاکستان کې د پولیو د پیښو زیاتوالی د افغان ماشومانو لپاره هم لوی ګواښ دی. روغتیایي مسؤلین د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولیو پر ضد د مبارزې د ګډ کار اړتیا تر بل هر وخت زیاته بولي. نور حال د صدیق الله صدیقي په دې رپورټ کې واوري.
د نړیوال روغتي سازمان د معلوماتو پر اساس په 2022 میلادي کال کې په پاکستان کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر شلو ته رسیدلی. د پولیو یادې پیښې تر ډیره په بلوچستان صوبه کې ثبت شوې چې د افغانستان له جنوبي ولایتونو سره نږدې پرته سیمه ده. د جنوبي ولایتونو لپاره د پولیو پر ضد د مبارزې د عملیاتي مرکز مسؤل ډاکټر صدیق الله پتیال وایي چې په پاکستان کې د پولیو د پیښو زیاتوالی د افغان ماشومانو روغتیا ته هم ستر ګواښ پیش کړی. روغتي مسؤلین وایي چې د دواړو هیوادونو تر هر ورځ تر 15,000 پورې کسان تګ راتګ لري چې د پولیو وایروس د انتقال خطر لا ورسره زیاتیږي.
دا یو ډیره غټه مسله ده. متاسفانه باید ووایم چې په پاکستان کې تقریبا د 2022 کال تر اوسه 40 مثبتې د پولیو پیښې په پاکستان کې شته. نو د دې څخه اکثره د بلوچستان صوبه کې ډېرې موجودې دي چې زموږ سره ګډه پوله لري. نو تاسو ته معلومه ده چې زموږ دا دوه داسې دي د دوه برخې لکه بلوچستان او کندهار اکثره سره ورونو دوستانو خپلوي سره لري. نو روزانه چې دا ټول د چا کورنه پاکستان کې دي او د چا د په افغانستان کې دي یا دوستان په افغانستان کې دي یا په پاکستان کې دي. نو د دې تګ راتګ تقریبا زیات 15,000 کسان کېږي. په 15,000 کسانو کې حتما د وایرس د چیرېدو چانس ډېر دی.
ښاغلی پتیال وایي چې د پولیو ناروغي د یاد ګواښ له کبله د افغانستان او پاکستان د پولیو د ټیمونو ترمنځ د همغږۍ ناستې هم د نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو په ګډون تر سره کیږي. نو موړی وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تلونکو کسانو واکسین ته خاصه پاملرنه کیږي.
موږ او پاکستان زموږ جنوبي زون خصوصا هر میاشت که په هر میاشت کې ونیسي اقلا په دوه میاشت کې موږ حتمن د پاکستان د یوسي او د افغانستان د ساوت زون یا جنوبي زون یوسي دغه دواړه آنلاین میټینګونه لرو. نو کراس بارډر ټول موضوعات چې دي هغه سره حل فصل کیږي. نو موږ خپله دغه بارډر باندې ډېر فوکس کوو. تمرکز مو زیات دی ځکه مو دا ټیمونه ورته هیڅ اقدام کړي دي چې هر وخت موږ وکولای سو تر څو ټول هغه ماشومان هغه واجلو شرایط ماشومان موږ واکسین.
د چمن او سپین بولدک تر څنګ د زابل د شمولزو او د هلمند د دیشو ولسوالۍ له لارې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کیږي. د پولیو پر ضد د مبارزې مسؤلین وایي چې د شمولزو ولسوالۍ د واکسین ټیمونه فعالیت لري خو د دیشو ولسوالۍ ټیمونه به په راتلونکي کې په فعالیت پیل وکړي.
نوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.